تعالی مون ستړي مشه په کابل کې د مسبخي د مازیګر اتلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د اسلامي همکاريو د سازمان اجرایی کمیټه نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان د وضعیت ارزونه په تړاو بیرنۍ غونډه لري. د اسلامي همکاريو سازمان د خپل و 500 غړو هیوادونو په سازیتو پرونه په ټویټر د نننۍ بیرنۍ غونډه خبرو کړي و طالبانو د تیري میلادي میاشتې پرسته یو کتر امنیتي پوری پانتونونو ته د انجونو پر تک بندیزو لګو او بیا یې تور زی ورسته په دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسو کې خزې له کار منه کړي. د اسلامي همکاريو سازمان د بندیزونو د اسلامي اصول او د مت د اجماع خلاف بلل لري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلین وایي چې دا لوی لار د سختې واورې او توپان له امله بند شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې په وینا د دوشنبې له مخام رهیسې په سالنګونو کې د واورې اورېدل پیل شوي دي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل سره سم واوره او تیز باران تیز بادونه به د نن ورځې تر پایه دوام وکړي. ورسره په څنګ کې بیا د غور بامیان د کندی او بادغیس ولایتونو سیمه ییز طالب چارواکو ازادي راډیو ته نن تایید کړ چې د پرونو مخام رهیسی د دې ولایتونو ټولې مواصلاتي لارې د واورې ورېدو له کبله بندې شوې دي. د بامیان د اطلاعات او فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدی ازادي راډیو ته ویلي د غور بامیان د کندی مرکزی او نورې لارې چې د ولایتونو کابل سره وصلوي بندې شوې دي. بلخوا د دې کندی د امنیت قمندانۍ ویان هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دې ولایت ټولې لارې د ډېرې واورې ورېدو له امله تړل شوې دي. سیمه ییز طالب چارواکو ډاډ ورکړی دی شوې ده لارو د خلاصون لپاره حتی روانې دي. د اورزګان سیمیز چرواکی وای په خاص اورزګان کې د سکاکو بو پڅاک یو تن مرشوي او بل ټپي شوی دی. د اورزګان ولای د طبي پیخو پر عزت د مبارزي رئیس خالد ازادي رډیو ته ویل چې یاد کسان د سکاکو بو تر لسکول په مخه په یاد ولسوالۍ کې د اوبو یوې ساتل ویدلې دي چې یو تن پکې ساور کړی ده. د موري اندېښنه څرګند کړه چې په دغه سیمو کې خلک د وچکالۍ سره مخ دي او ان د سکاکو پاکو بو ته هم لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د وروستۍ سختې وچکالۍ له امله عام خلکو ته زیات زیانونه اوښتي دي. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې نن شپږمه ورځ ده چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له لورې پرلت وهل شوی دی. اعتراض کوونکي په سیمه کې د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي. په سیمه کې د پولیسو یو مشر شیبر حسن شاز ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د لارو بندیدل د قانون خلاف عمل دی. اعتراض کوونکي وایي چې تر هغه به لاره بند کړي وي چې د دوی غوښتنه منل شوې ده. کسان په ورته وخت کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ او مشر علي وزیر په شمول د خپل بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کوي. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي یو کس نن شپکتنه دیو کس په شمول نن شپکتنه په پلازمینه پاریس کې په چاقو ټپیان شوی دی. د بریت د ګاردانو د ریال په تمزه کې شوې دی. دی وی ټپی روغتیایي وضعیت نازک خدل شوې دی. پولیس وایي پر بریټ کون کې ډزې کړې دي او سخت ټپی شوې دی. تر اوسه د دې بریټ علت نه دی روښانه شوی او د کومېډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. نن د کابل په کورنی شاو د بهرنیو چارو ته نږدې 14 شوې ده. از موږ همکار کلامونه اکرام را سره دی. اکرام صاحب، له تاسو نه به جزئیات و اورو. دغه پیښه چرته رامنځته شوې ده؟ څوک پکې وژل شوی دی او کنه؟
د بهرنۍ چارو وزارت مخته د 14 رامست شوې ده. د بهرنۍ چارو وزارت په داخل کې زینو سرچینو چې نه غوښتل نوم په دې خبر کې خپور شي ازادي راډیو ته د دې 14 رامست کېدل تایید کړل او ویل چې دا 14 چې خای موټر بم بریټ وی ډیره درنه و، تلفات هم لري، خو د تلفاتو د شمیر په اړه باندې تر دې د معلومات نشته. دوی راته ویل چې په وزارت کې هم محاله د 14 سره دلته چینایي مسولینو سره د چینایي وګړو سره یو ناست هم روانه و د بهرنیو چارو وزارت په داخل کې، او د مامورینو د رسختۍ پر محل باندې دغه پی خرامسته شو چې مامورینو ته هم خایب کې مرګجوب ل رسیدلې وي. د طالبانو د حکومت د امنیتی سرچینو تر دې دمه دغه پی خې پاړه باندې زموږ پښتني جواب نه کړی. خو د بهرنیو چارو وزارت خوا او شا چې کوم مارکیټونه دي د دې سیمو خلکو په فیسبوک باندې په ځانګړي ډول په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې د درنې 14 غږی اوریدلې دي او دوی ته لکه مالی زیانونه اوختي.
ډیر مننه کوروادان کرام الله اکرام او چې په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د 14 پاړۍ جزئیات راکړل. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې د مطالب لرو. د اسلامي همکاري سازمان د افغانستان په اړه په جده کې بیړنۍ غونډه راوللې ده. دا چې د افغانستان په کوم موضوعات به په کې خبرې اترې کیږي وړاندې خبرونه کوي درته په راپور مرکه کې وایي. د پوهنتوني زده کړو محروم شوی انجونې وایي چې فکری تمرکز خراب شوی دی او په روحي ناروغۍ وخته شوی دی. وړاندې خبرونه کې هغه راپور کې موږ د انجونو سره خبرې کړې دي چې دوی وایي دوی په روحي ناروغۍ وخته شوی دی. د راپور په وړاندې خبرونه کې ولرو. د اروزګان اوسیدونکو شکایت کوي چې ساړه ژمی کې دوی نه د خوراک او نه هم د ګرمول لپاره څلري دا غږ به درته هم ولرو. خو تر هغې وړاندې ورځو. په پېښور نه خلاص شوي زندانیان وایي چې د دوی نه ټول وسایل په پېښور کې زندانونو کې اخیستل شوي دي.
یو لکو 15000 روپۍ افغانۍ وي او دوه موبایل وي. هغه مو اخیستل. یو دغه کالي وو دغه سره پرې خودلو بس.
یو الک مدال تر ته بیران شو اوس نو څلور دیوالو ته ناست ته په خپل وګوره په دې کور کې وګوره چې د بوټو شخص ته کده منستا سیرستا چې شستا په کور کې.
دروز کنه بعد د مور هغه کوم ورو چې ماشومان ناروغ دي او د ګرمول لپاره هم څنل لري. د خوښ د صبري اوسیدونکو ته به هم ورشو چې وای پښتر وختون کې مریضان بری خود وی تر وختون نه افتدا کیږي. نړیوال مسائل ته به هم تم شو ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیامس ستړي مشي. په افغانستان کې د خزو د زده کړو کار د بندي سپاره نن د اسلامي همکاري او سازمان ځنګړي غونډه جوړه کړې ده. د اسلامي همکاري او سازمان کې وي سرچینې ازادي رادیو ته ویل د غونډه چننه د سعودي په خلص بجي پیلېږي. په دې سازمان کې د بیلابیل اسلامي هیوادونو سفیرانو برخه اخیستې ده. اکرام الله اکرام رسول په استډیو کې وصل شوې ده. دوی براته د دې موضوع جزئیات وي. اکرام صاحب ستاسو وروستي جزئیات څه دي؟ غونډه پیل شوې ده د افغانستان د موضوع د کوم موضوعاتو په اړه خبرې شوې ده؟
د اسلامي همکاري او د سازمان دغه غونډه چې په افغانستان کې د خزو د کار او د تحصیل د زده کړو د بندیز پاړه باندې جوړه شوې ده. پیل شوې ده نن 4 بجې د افغانستان د سعودي په وخت باندې 10 بجې او د افغانستان په وخت 12 بجې د غونډه پیل شوې. غونډه جریان لري. د اسلامي همکارۍ سازمان کې یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې دا غونډه د ترکیه، سعودي او ګامبیا هیوادونو په غوښتنه باندې را بلل شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. موږ هڅه وکړه چې د دې غونډې په اړه باندې د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو. خو د بهرنیو چارو وزارت او دغه شان د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د اسلامي همکارۍ په سازمان کې دغه سرچینه وایي چې په دې غونډه کې چې د اسلامي همکارۍ په سازمان کې د اسلامي هیوادونو سفیران به پکې برخه اخلي. د طالبانو د حکومت په هغه تګلارو باندې باس او خبرې روانې دي چې لمخې په افغانستان کې خځې له کار او زده کړو منع کړل شوې دي. دغه سرچینه وایي چې د غونډې په پای کې چې د سعودي په وخت نن 4 بجې او د ماخام په وخت د کابل په وخت باندې باندې 6:30 بجې د ماخام اعلامیه هم خپریږي او په اعلامیه کې ښایي چې له طالبانو په جدي ډول باندې وغوښتل شي چې د افغان مرمنو د تحصیل او کار په اړه خپلې پریکړې بیرته وخت او دغه شان په طالبانو ته وویل شي چې د خزو په وړاندې د دوی پریکړې د اسلام د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. سرچینه دغه شان وایي چې که طالبان چیرې د دوی غوښتنې ونه مني خای وروسته د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره غونډه هم راوبلل شي او د افغان مرمنو په اړه باندې د طالبانو د روسي او پریکړو په اړه باندې بیا بحث وشي او طالبانو ته ځینې سره کرخې هم راښکل شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وو 50 خړی لري. دا سازمان په 1999 میلادي کال کې د اقصا جمعه تر سوځیدو وروسته جوړه ولومنانه غونډه په مراکش کې وکړه. د دې سازمان په لومنانه غونډه کې د افغانستان د پاچا ظاهر شاه په سازولۍ باندې د هغه وخت د عدلي وزیر استاد عبدالستار سیرت برخه لرله او د دې سازمان منشوري هم لاسلیک کړ. د اسلامي همکارۍ سازمان په عمومي ډول په اسلامي هیوادونو کې د ستونزو او مشکلاتو په اړه باندې غونډه کوي. نن د دې سازمان غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې د ښځو پر تحصیل او د غشان په غیر دولتي موسسو کې په کار باندې کلک بندیز ولګوه. فریده جان د اسلامي همکاري سازمان مخکې تر دې د طالبانو د پریکړې په یو اعلامیه کې غندلې وي او دا د اسلامي شریعت د مقاصد او د امت د اجماع خلاف عمل بللې وو. د دې تر څنګ د طالبانو د پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه باندې غندل شوی او په خبرګون کې لږ تر لږه 15 نړیوالو مرستندویو موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه هم ځنډولي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو د پریکړې په افغانستان کې د میلیونونو بېوزله کورنیو په ژوند نیخ پنی غاغیز لري چې اوس مهال ژوند په بشري مرستو ولاړ دی.
ډېره مننه کور مودان اکرام صاحب چې د دې ناستې په اړه مو جزئیات راکړل. لکه څنګه مو چې واورېدل، نن د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري د افغانستان په اړه ناسته جوړه شوې ده او دغه ناسته جریان لري. خو په دغې ناسته کې د طالبانو وروستۍ او پریکړو په تړاو چې کوم بحث کېږي او کومې پریکړې کېږي، دا به په طالبانو اغېزې وکړي او که نه؟ زموږ همکار خاطر پردیس د چارو پو آصف ننګ سره دغه پوښتنې په مرکه کې څېړلې دي.
طبعا د تعلیم د بندېدو د ښځو په کار محدودیت یا متعدده موانع چې نور ایجاد شوي دي، محدودیتونه چې ایجاد شوي دي په دغسې فضا کې په افغانستان کې ایجادېږي چې افغانستان له دریو ډېرو بدو پدیدو سره بالفعل مواجه ده. یوه انزوا ده، نړیواله انزوا، بله مقاطعه ده نړیواله، او بل نړیوال تحریمونه دي. نو دغه ډېر بد چکوشونه دي د افغانانو په سر باندې. په دننه بیا د نظام لخوا چې کوم محدودیت وضع کېږي هغه هم تر دې چکوشونو نه بدتره دي. فیصله دغسې مسلو چې هغه نیک دي، خیر ده پکې او ممنوعیت پکې واقع کېږي، ډېر دي تعجب ورده. مثلا تعلیم فرض ده، تعلیم د خیر کار ده، تعلیم د منفعت کار ده، د هیواد لپاره، د انسانیت لپاره، د ژوند لپاره، د نظام لپاره. زما په نظر باندې دا تاوان رسولی ده پخپله افغانستان ته، پخپله د طالبانو نظام ته هم تاوان رسولی، او په نړیوال هویت کې یا نړیوال میدان کې، په نړیوال کلی کې، ګلوبل ویلج کې، دا بیا تاوان رسولی ده ټولو اسلامي هیوادونو ته، او په څلورمه مرحله کې آتا اسلام ته هم صدمه رسیږي. په دې خاطر چې خلک فکر کوي چې دا نو د دین حکم د چې تعلیم به محدودیتیږي.
بله، نن څه دغه سازمان کولای شي د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په اړه سره منسجم کی؟
زه په دوو منظرو کې جواب درکم. یو په تاریخي پس منظر کې چې نن سوا مثلا نشپیتم کال نه چې دا سازمان ایجاد شوی ده په مراکش کې، د ټولو او 50 هیوادونو چې غړیتوب لري، یعنی ټول اسلامي هیوادونه، که تاریخ چیته وګورو په دې دومره کلونو کې، یعنی په نږدې 50 کلو کې، دوی د ډیرو مسلو حل نه دی استلای. دا له دې لحاظه نو چې وګورو تاریخي پس منظر ته، دوی د څه کول توان نه لري. حتی په انګریزي کې دوی مسخره کوي، دوی ته وایي او آی سی، یعنی معنا یې دا ده چې بیا به مونږ وګورو. یعنی داسې یو پسند غوندې د سازمان مخفف ته، اسلامیک اورګنایزیشن، دغه کوآپریشن ته دوی دغسې لقب ورکوي.
بلې، ننګ صاحب تاسو ورته اشاره هم درلودله، د اوس لپاره د دغه سازمان لومړیتوبونه د افغانستان په برخه کې څه شی کېدلی شي ستاسو په نظر؟
سازمان د افغانستان لپاره په د اخیرو غونډه کې 100 اعلامیې تصویب کړې او اعلان یې کړې، او څلور فرعي فیصلې شوي وې چې تکرارا به زه بیا یاد کړم چې مهمې دي. یو دا ده چې د افغانستان لپاره تعاوني صندوق ابتکار دوی واخلي او په افغانستان کې واخلي. دوم دا ده چې په افغانستان کې دوی خپل اړوند نهادونه، هغه عملیاتي نهادونه یا اورګنایزیشنونه اپریشنل، هغه دوی ایجاد کړي. مثلا دلته د سیاسي لابي لپاره که دفتر پکار ده، هغه دوی باید ایجاد کړي. د اسلامي بانک د مددونو او اسانه قرضو لپاره چې درس کلنې قرضې دي او بیسو دي، د هغه دی ورکړې لپاره مثلا اقدام وکړي. افغانستان سره مونږه قشقري قرارداد چین ته ورکو، 50-60 داسې قراردادونه لرو چې هغه د اسلامي هیوادونو دی پکې راودنګي، یعنی بالفعل که کوغړې کومک وکړي. د تجارتي برخې کې چې افغانستان ضرورت لري، دوی دی ورسره هغه ایلسی په حد کې چې عملی کار ده، د بانکونو تعاملاتي سیستم آغاز کی، دا بیا کوي چې افغانستان ته ګټه ورسوي.
دا سیاسی چارو شنون کی آصف ننگ و چی خاطر پر دی سریه دا ننانی ناستی پا اڑا خبری تری کولی
آزادی راڈیو پلاندو چپو
آزادی راڈیو پرلنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي.
د پاکستان له زندانونو څخه افغانستان ته یو شمېر لیک دور شوي. افغانان وایي چې په زندانونو کې له دوی څخه ټول شخصي وسایل اخیستل شوي دي. څو زیات وایي په دې راپور کې وره
یو لکو 15000 روپیه افغانۍ وي او دو موبایل وي، هغه مو اغستل، یو دغه کالی او دغه سره پری خود لوپس.
د پاکستان له زندان څخه افغانستان ته د لیګل شوی یو افغان غوچې ویلې خپل هیواد ته د لیګل پر مهال ټول شخصي چیزونه ورنه واخیستل شول. دای وایي نه غواړي د ځینو ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، خو ازادي راډیو ته ویل چې په موبایل کې مهم اسناد و هغه هم د پاکستان پولیسو بیرته ورنه کړل.
درې میاشتې جیل را باندې تیر کړ، واړه ماشومانان علیحده واچول، زنانې چې وي هغه علیحده واچولې، موږ علیحده واچولو. تقریبا ما سره ټوټل وي 1,15,000 روپۍ افغانۍ وي او دو موبایل وي، هغه مو اغېستل. هلته په اف آی آر کې نه دي لیکلي، یو دغه کالی و دغه سره پرېښودلو. بس
په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې لس پلس کېږي چې په لوی موټر کې ډېر شمېر افغانان د افغانستان پخوا لیږل کېږي. دوی شکایت کوي چې د پاکستان پولیسو د دوی له مېرمنو څخه سره زر هم اخیستي او بیرته یې نه دي ورکړي. په پاکستان کې یوې افغان کډوالې چې د هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له دوستانو څخه یې هم په زندان کې تذکره او نور مهم اسناد اخیستي دي.
چې کله خوشې شو رستنې موټر کې کښېنه او بیرته په سپین بولدک کې خوشې کړه. 500 روپۍ ورسره نه وې چې د کرایه کړې وه، کوم تذکره چې دوی سره وه، کوم کارتونه وو، مثال نمبرونه وو، موبایلونه وو، او پیسې وې ټولې ترې اخیستې وې. بایک کې چې د ځان سره کالي وړي وو هغه هم ترې اخیستې وو. خالي یو جوړه کمیس پرته
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزی کاکړ ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې د پاکستان له زندان څخه افغانستان ته د لیګل شوي افغانانو څخه د هغو اسناد او نور شخصي چیزونه اخیستل شوي دي.
خو یو ځل چې کسان ډیپورټ شي بس بیا هغه کیس هغه ټایم کلوز شي، نور فردر کار بیا موږ نشو پکولی، ځکه چې سامان چې موږ کلیم کوو هم نو دغه بیا یو کنه چې دا د خپل اقدارانو ته میلاو شي. نو چې اقداران یې خپل ډیپورټ شي دې نه پس بیا موږ هغه شی هم نشو کلیم کولی.
موږ د پاکستان په زندان کې د راخوشي شوي افغان کډوالو د شکایتونه چې وایي له دوی څخه شخصي چیزونه اخیستل کېږي او بیا یې د ډیپورټ کېدلو په وخت هم بیرته نه ورکوي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند حافظ احمد تکل سره شریک کړل. نوموړي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویل چې په دې اکله په اسلام آباد کې افغان سفارت او په کراچۍ کې د هیواد قونسلګرۍ هڅه کوي چې څېړنه وکړي او بیا یې له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیجلي واکمنېدو وروسته په ډېر شمېر سره افغانان پاکستان ته کډوال شول. د دوی څخه په سلګونو یې د قانوني اسنادو د نشتون له امله په هغه هیواد کې د پولیسو لخوا ونیول شول او زندان ته واچول شول. د راپورونو له مخې له دغو بندیانو سره ډېر بد چلند کېږي. په سختو ناروغیو اخته کسان پکې مړه شوي، امیدواره ښځو هم هلته ماشومان زیږولي او د ماشومانو وضعیت ته یې هم پام نه دی شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزی کاکړ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې له کراچۍ زندان نه 302 افغان بندیان خوشي شوي دي چې نارینه، ښځې او ماشومان پکې شامل وو. نوموړي دغه شان ویلي و چې له حیدرآباد زندان څخه به هم 288 تنه بیرته ولیږل شي او په خبره د 800 نورو بندیانو قضیې لا د محکمې لخوا نه دي څېړل شوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته وشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین د پارلمان له صدر غوړو تابعیت واخیست او خبرداری ورکړه چې نورې ورته پریکړې به هم وکړي. تفصیل په دې راپور کې وره.
د اوکراین د پارلمان د دې څلورو کسانو له ډلې چې په خیانت تورن شوي دي، درې تنه د یوه روسي پلوه ګوند دي چې په اوکراین کې پر فعالیت بندیز لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي تېره شپه په خپله وینا کې وویل چې د اندری دیرکچ، تاراس کوزاک، راند کوزمین او ویکتور میدویچوک پر ضد دا ګام د هغو اسنادو پر بنسټ اخلي چې د اوکراین امنیتي څانګې او دولتي امنیتي ادارې چمتو کړي دي. زلنسکي خبرداری ورکړ چې ورته نورې پریکړې به هم وکړي. د دې څلور کسانو له ډلې لږ تر لږه درې تنه په بهر کې ژوند کوي او دا کسان د پروسږ کال د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه برید له پیله په خیانت تورن شوي دي. ولسمشر زلنسکي په خپله ویډیوي وینا کې تېره شپه وویل که چېرته د خلکو استازي د اوکراینیانو لپاره نه د هغو قاتلانو لپاره خدمت کوي چې اوکراین ته راغلي دي نو زموږ پرېکړې به مناسبې وي. دیر کچ، کوزاک، کوزمن او میدویدچوک د ژوند لپاره په نوم د اپوزیسیون ډلې له لورې د اوکراین پارلمان ته لاره کړې ده. د دې ګوند پر سیاسي فعالیت د اوس لپاره په اوکراین کې بندیز لګېدلی دی. دیر کچ له څه باندې دوو لسیزو راهیسې د اوکراین د پارلمان غړی دی. سارنوالان په دې باور دي چې ده د روسیې له پارلمان او استخباراتي ادارو تر 15,000 ډالر ترلاسه کړي وو چې له 2019 تر 2022 کلونو پورې په اوکراین کې تخریبي فعالیتونه وکړي. د د پروسږ کال فبروري میاشتې را په دېخوا د پارلمان په غونډو کې برخه نه ده اخیستې. میدویدچوک له اوږدې مودې راهیسې په اوکراین کې یوه سیاسي څېره ده چې لور یې په اپریل میاشت کې ونیول شوه او بیا په سپتمبر کې روسیې د زندانیانو د تبادلې پر مهال تبادله کړه. کوزاک بیا په 2021 کال کې له اوکراینه وتلی دی. د پلټونکو په باور څلورم تن کوزمن په رسنیو کې د اوکراین د ګټو پر ضد تبلیغات کوي. دغو څلورو تر اوسه په ښکاره د ولسمشر زلنسکي د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس به خوست ته ورشو. د خوست د صبریو او یعقوبیو لسالیو له 15 کلونو راهیسې د 15.2 میلیون افغانیو په لګښت یو روغتون لپاره ودانۍ جوړه شوې ده، خو یاد روغتون تر اوسه نه ده فعال شوی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د خوست د صبریو یعقوبیو ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې په دې ځای کې د ولسوالۍ 10 بستریز روغتون چې ودانۍ یې 15 کاله مخکې جوړه شوې فعال شي. دوی وایي له ښار څخه په لرې واټن کې پراته دي او د کمزور اقتصادي حالت او د لارې د ډېر واټن له کبله نه شي کولی په ځانګړي ډول بیړنیو حالاتو کې پر وخت خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک حفیظ الله صبری آزادۍ راډیو ته وویل
د جمهوریت په وخت کې مونږ ته یو 10 بستریز شپخانه جوړه شوې ده. په دې شپخانه کې تقریبا د علیشیر ولسوالۍ زې میدان باغ ولسوالۍ موجودیت لري، د دې نه استفاده کول شي. خو متاسفانه چې د 15 کاله کېږي چې موږ دا شپخانه غیر فعاله ده، نو د ټولو قومونو په نمایندګۍ لمده خاصه غوښتنه ده چې همدا کلینیک هم فعال شي. موږ پورا دلته لري پرتې سیمې دي چې وخت نو وخت موږ مرکز ته رسیدګي نشو کړلای. موږ غوړو چې موږ دغه شپخانه فعال شي.
د صبر یو بل سیدونکو ګل رسول اموي په خلبسات کې د تلور ولسوالۍ لپاره د جوړ شوی رښتون ودانۍ د بي جاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده، خو چای فعالولو ته پاملرنه نه ده کړې.
چې دلته د صبرای په ولسوالۍ کې یو 10 بستریز رښتون جوړ شو دی د تلور ولسوالۍ لپاره. ډیر وخت کېږي چې جوړ شو ده، خو کوم چای غم نه ده خوړلې. ان اوس د تحریف په حال کې ده. موږ د لوړپور چارواکو څخه هیله کوو چې د دې غم راته وخوري، ځکه چې موږ نشو کولای چې شپه کې خوستان بل ځای ته مریض انتقال کړو.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي محمد سلیمان هم وویل دوی او د سنگلور ولسوالیو خلک د روغتیایي خدمتونو په برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د مونږ ولسوالۍ په شمول د درو ولسوالۍ نوره ډېر مشکل لرو د مریضانو لپاره یا خوست ته رسیدګۍ لپاره چې مونږ یې ته ورسیږو. که دغه کلینیک مونږ ته فعال شي مونږ به د ستونزې حل شي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د خلبسات روغتون د فعالولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي او دوی تمه لري چې ډېر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزي وویل
د خلبسات کلینیک 3 میاشتې کېږي چې موږ ډېر تیز کور پکړی دی، مکتوب یې هم ورغلی دی چې دغه بنیره د سیاسي کلینیک نه وي بلکې ډی ایچ کلینیک به وي د ولسوالۍ په سطحه. دغه ته بوټل پرسونل نیوی کېږي، هر څه موږ په نظر کې نیولی دي او دا به غیر فعال نه ده. بنشلس په نږدې وخت کې فعال کېږي.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د خلبسات روغتون د فعالولو غوښتنه کوي چې په ورته توګه د خوست په تریزیو بوډیو او قلموال مینه کې هم کلینیکونو لپاره ودانۍ جوړې شوي، خو روغتیایي خدمتونه پکې نه دي پیل شوي. د یادو روغتونونو د فعالولو په اړه هم چارواکو ژمنې کړي، خو معلومه شي چې یاد کلینیکونه به کله عملا د خلکو لپاره په روغتیایي برخو کې د خدمت کولو جوګه شي.
اوس به اروزګان ته ورشو. د اروزګان خلک وایي په ساړه ژمي کې په ډېره ناوړو ناروغیو روغتیایي حالاتو کې دي، خو د درملنې څه وان نه لري. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي روان ژمي کې خلک د کورونو د تودولو توان نه لري او په بېلابېلو ساري ناروغیو وخته شوي دي چې اوس په ډېر بد حالت کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لیدوري په افغانستان کې په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی دی.
پا اورزگان ولایت کی روان سوړ ژمی او د خلکو تش لاسونه دغه چارې د ډېریو کورنیو ماشومان اوس د مرګ تر پوجې رسولې دي او کورنۍ یې د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری
ورکوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرې کلا اوسېدونکې ده او د 5 ماشومانو مور ده. دا وایي په دې ساړه ژمي کې چې ورښتونه هم اوري د ماشومانو د تودولو او دغه راز د خوړلو لپاره هیڅ هم په کور کې نه لري. ګل بیبي زیاتوي چې ماشومان یې یخ وهلي او په کور کې مرګي حال ورته پراته دي او یوازې یې په بړستونو تاوده ساتلي دي.
له یو مورې ما 5 کوشنیان لرم. داسې یخې وته دې تبې پر تېرې سولې چې هېڅ قدرت مې نه درلودی چې ما تره شپخانې رسولي وی. یو هلک مې دلته راته بیران شو، اوس نو څلور دیوالو ته ناست یې، ته پخپله وګوره په دې کور کې وګوره چې د بوټو شاخ ستا که د من ستا سیر ستا څه شی ستا په کور کې. خواري وبله موږ په کور کې نه لرو، موږ به څه شو چیرې به ولاړ شو.
تاج محمد د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی دی او خپل 4 ناروغ ماشومې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په موخه راوستلې دي. دی وایي ماشومې د یخې هوا له امله ناروغه او ولایتي روغتون ته یې په دې موخه راوستلې چې تر څو په وړیا توګه یې درملنه وکړي، ځکه د ده په خبره چې په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لرلی. تاج محمد زیاتوي چې ښایي ماشومې د ده د ټیټ اقتصاد له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
چې مطلب دوا روخ نه ورسېږي زموږ ماشوم ته. زموږ ماشوم کېدای سي چې موږ د مفلستیا په خاطرو باندې د ژوند د لاسه ورکړه، بالکل سه، خو موږ داسې د خپلې نیستۍ د کبله موږ نسو کولای چې دلته ځان راورسوو. څنګه چې داسې پر دې وبېرېږو چې اوس همدا ختم دی، باره بیا راوړو دلته دې.
بلخوا د دغه ولایت اوسېدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې د سوانګ توکو قیمتونه هم اسمان ته ختلي دي. محمد شریف د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکي دي او د ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د یادو توکو د رانیولو توان نه لري او روان سوړ ژمي کې سختې ورځې او شپې سبا کوي.
شان وروره ګډه ګران یا خلکو وروره دغه سې پازاوي سخت پازار دي بېد یخې نقطې ته خپله معلومي را سړی خپل د ماشومه پرې ته چې وروره جان یخې وروره جان
په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت والی مولوی علی جان احمد وایي چې دوی هڅه کوي تر هغه کورنیو پورې مرستې د موسساتو په مرسته ورسوي کوم چې هغوی ورته ضرورت لري. نوموړي وایي دوی موسم ته په کتو د موسسات سره خبرې کړي چې باید خپلې مرستې زیاتې کړي.
موږ وخت په وخت باندې د موسم په سره موافق موږ په موسساتو باندې کوشش کوو چې هغوی دپاره زمینه سازي د دغه وکړو یا د ولسونه ضرورت وي هغه ورته پوره کړي.
په اورزګان ولایت کې ماشومان پر داسې مهال د کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله د مرګ تر پولو رسېدلي دي چې د طالبانو له لورې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د بندیز له امله ګڼو غیر دولتي موسسو چې مخکې به یې د دغه بېوزله کورنیو سره مرستې کولې اوس خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. زمزیر احمد کندهار استاد ته میسج پریږ دمه په دې لچ ازما میسج بنشروي او استاد حیوان نړۍ مننه کوم چې تاسو موږ لپاره دومره زار او دومره خواري باسي او زموږ آوازونه درې ځای پرې رسوي. زموږ په یواد کې او زموږ په وطن کې ډېری بدري روان دي. هغه دا مشکلات نه ډېر سخت دي چې غلاوی زیات سوي دي، کور په کور باندې غلاوی کیږي او کور په کور باندې هغه مرست چې خلکو ته به شوی کیږي چې هغه دا کازی طالبی یا کا طالبی یا ورور طالبی یا پلار طالبی مرست چې او خلکو ته رسیږي هغه چاته نه رسیږي چې خوار غریب وي هغه یو څه ونه لري. نو مرست ټوله طالبانو خلکو جو ټوله طالبانو وړي دي. نو موږ دا غوښتنه ده چې هر چاته چې خپل حق ورسیږي، بلکې بیا موږ وایي په افغانستان کې به څو در څو دغسې حالات وي. تقریبا دغه د 2 یو وخت پره کیږي چې دغسې حالات روان دي. نو زموږ ځوانان کار غواړي، زموږ ځوانان زده کړې غواړي، زموږ خویندې زده کړې غواړي. بسته بالا بسته ډېر انتظار مو ورته وباسي. نور د افغانستان د هیوادوالو ډېره حوصله ختمه شوې ده. نو دغه مې پیغام وشه وخت ولري د خدای په مان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو مکارانو سلامونه کوم. د ازادي راډیو څخه دا یله داسې خوشامن ته باید مرستې سره وسي او خوشامن ډېر لوېدلی ده. نه په مختلف حکومت کې توجه ته سوې نه، اوس خوشامن سره باید حتماً مرستې وسي، د تمبو، د پایو، د برکو او د هر شي مرستې سره وسي. مننه.
السلام علیکم. دغه په پاسپورتو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران شته، دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي. څوک چې پیسې لري هغه جوړوي $900 په $300 باندې، او چې څوک یې نه لري هغه نشي جوړولی. دا مشکلات باید حل شي، او زه هیله کوم چې زما ږغ دې تر اسلامي عمارته پورې ورسیږي.